د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنو ریاستونو لري هر کله کوم په دې خبرونه کې اورې چې د حکومت اجرایي رئیس په نوې ډیلی کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له مشر سره خبرې کړې دي خو لومړی قاسم سولمن تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي
لمړی هم تر دې د ماده مهم خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن له ترکی چارواکو سره د داعش پر وړاندې پر ګډې مبارزې خبرې کوي په بدخشان کې 25 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای سول او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې امریکا او فرانسې روسیا او سوریه د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډ په توګه یاد کړی دي ده هم پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د غو ولایتونو له خلکو د همکاري غوښتنه وکړه چې د دغه پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي اشرف غنی تیر ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل
د ټاپي برخې کې تاسو نه برسته وو امنیتي سکتور نه والی صاحب نه ټول د دې ولایتو والی صاحبانو عسکري اما له ټول نه له ولس نه برسته مې پکا دایمو ګټ تاثیراتون کې
د ټاپي پروژه د لندې په 28مه د ترکمنستان په ماري سیمه کې رسمن پرانستل سو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمرنن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډي مبارزې خبرې کوي د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رډیو ته د دې لیدنو په اړه ویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار خغل محمد حنیف اتمر نن د ترکی جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار خغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنۍ چارو او د فوجیرانو سره خبرې اترې لري
حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومندای په لاس کې ده تیر شپه نو وخت ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
نړیوال امنیتي
ماخره هوا او زمين بورای دښمنه امنیتي ځواکونه د مزکی او هوا له خوا پر دښمنه عملیات کړي یو اندازه پرمختګ مکړی دی خو لا هم د سیمه یو مخ نه دی تصفیه شوی د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسکونو مخالف وسلوال وشل شوی دی او د افغان سرتیرو تلفات 50 تر رسیدي د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سول د بدخشان د والی ویان د احمد نوید فروتن د نازادي لوټو ویل چې د غډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله له دی وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود په یادی ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو پروستي کې تصفیوي عملیات هم درلودل وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي اخو د ملي امنیت عمومي ریاست د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسې زړه ډلنی ویلي د دغه ریاست په خبر پانه کې راغلي چې دغه کسان هغه محل ونی ولسوال چې د خوشي پول عالم لارې پوجدو کې یو کړی ماين ځای پر ځای کوه خبر پانه زیاتوي چې له دغه سیمینا یو انداسه وسله هم تر لاسه سوي دي خود نیول سو کسانو او وسلو د نټې په اړه جزئیات نه دی خبره سوي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای یو لوړپوړي سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران روسي عراق او وینسویلا ترمنځ د نږدې همکاري غوښتنه وکړه علي اکبر ولایتي له مسکو څخه د کتنې پترات کې پرونه ویل چې د انرژي په برخه کې ایران او روسیا باید د سیالي احساس ونه کړي بلکې باید له بل سره همکاري وکړي هغه ویل په دې برخه کې زموږ دریض دادای چې دغه څلور وړ هیوادونه باید له بل سره نږدې اړیکې ولري او د انرژي د مارکیټ په اړه سره سلا او مشورې وکړي روسیا د تیلو له صدرونکو سازمان اوپک سره چې ایران یو مهم غړی دی د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده روسیا په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټي بیې ته په پام سره غواړي چې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راسي ترڅو بیې بیرته لوړ شي له 2014 کال راهیسې د له 2014 کال راهیسی د تیلو بیا په سلو کې 15 راټیټه سوي ده. خو ایران چې د نړیوالو بندیزونو له لری کې دروسته په چټکی د تیلو تولیدات زیات کړي، تر اوسه د تیلو په تولیداتو کې لکموالی سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سوریې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دغه هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماتانو ویل کله چې په ژنیف کې تیره دوشنبې او سه شنبې دوه ورځې ګټورې خبرې روانې وې، د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې ځکنۍ ځواکونو د سوریې په شمال د ستراتیژیک ښار هله په شاوخوا کې له یاغیانو د سیمو د نیولو لپاره جګړو ته زور ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
Can you see more Russian airstrikes in and around
دایوی مشبینو چې د هله پښو خو کې د روسي هوای بریدونه زیات شوی دی. دغه حمله هدف داعش نه دی، بلکې تر ډیره اپوزیشن په نشه کړی. دغه حمله یو ځل بیا د ملکی تلفاتو، د سوریې د زیاتو وګړو د بي ځای کېدو او هم د بشري مرستو د رسولو په لارو کې د احتمالي خند درمسه کېدو سبب شوی. یو ځل بیا پر روسي ځخکو چې په سوریه کې د خپل پوځي انرژي پر داعش متمرکز کړی، د نړیوالې ټولنې پر ګډ دشمن نه، پر اپوزیشن او بي ګناه ملکيانو. د فرانسې د بارونی چار وزیر لارن فابیوس د سوریې حکومت او د غم لاټړی تورن کړل چې د سولې د خبرو په وړاندې خندونه رامنځته کوي. هغه ویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او نه هم د هغه متحدینو په ښکاره د خبرو اترو په اړه چې په ژنیف کې پیل شوی او په معقد ډول ځندول شوی شنیت نه دی شوډلې. په همدې حال کې د سولې د سوریې لپاره د ملګر بلتونو ځنګړي استاذ سټیفن دمستورا په ژنیف کې په معقد ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي دریدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن له استاذ سره له جلا کتن وروسته د مستورا پر نوویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته د دې نتیجې ته رسیدلی چې نه یوازې د دوی لخوا، بلکې په خبرو کې د شکیل خواو له لوري زیات کار ته اړتیا سته. او روسي خبرم دا چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سختریزو لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبري وکړي. د امریکا ولسمشر تیر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy.
They try to portray the Daesh as a deadly خپل مشروعیت لپاره هڅه کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته د مشروعیت ورنکړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي، دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنه خو بې ګناه نارینه شذ او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. په سپین باندې کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لمړی ځلو چې اوباما یو جمعه تورغی دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سولمال نه مننه چې افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلی کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه گذارهای هندی که در بخش اقتصاد افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
دولس کلن احمد واصل چې په اروزگان که وصلوالو واجه چوک و اولی و واجل شو.
دخپل در پوته که دخپل کوزی پایه کول و دخپل زندی پایه کول ماشم و بیمونین و
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا له مهمو ټکو مو خبرو، او پر دغو وینا مو د هغه د وروستۍ وینا په اړه مو د یوه ملا امام نظر هم اخیستی دی.
یو آلسو هاف انادر کنسرن اند دات از یور انتایر کمیونټی سو آفن از ټارګټد اور بلیمد فور د وایلنس. ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې
مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهمو سره خبرې کړې دي.
امید لرو چې مونږ به پراتونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو او 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمیر ځوانانو ته کار کړی.
د حکومت اجرائیه رئیس یو شمیر هندي سوداګر او هندي شرکتونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نیو ډیلي کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي او همدارست افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرائی رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرائی رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
رئیس اجرائیه صحبتی داشتن در مورد زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان.
اجرائی رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبري وکړي. همدارنګه هندي سوداګر وهڅول چې د کارموندنې، انرژي او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همدارنګه د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاد کړه چې افغانستان لمړی د اور ګاډي بیا د دې بندر لالاري په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړي بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرائی رئیس په مشرۍ د افغان پلاوی له سفر وروسته به اوس ټاکل شوی ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 1500 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمن سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لار ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې د غدرې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرائی رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرائی رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
د امریکا چاپ نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل پر وروستیو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. ښاغلی کیمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي امریکا باید لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره په افغانستان کې خپلو پوځي مرستو ته ادامه ورکړي. د ویلي د امریکا متحده ایالات باید افغانستان له پامه ونه غورځوي او باید افغانانو ته وخت او چانس ورکړي څو دوی خپل وړاندې تګ ته ادامه ورکړي. نېشنل انټرست خبرونې د جان کیمبل دا وینا هم راخیستې چې ویلې دي دی غوړي چې ټول نظر واته سو امریکایي پوځیان چې دا محل په افغانستان کې دي تر ممکنه وخت پورې حملته حضور ولري. د مطلب دوام راغلي ل مبالغې پرته وضعیت په تیرو 15 کلونو کې په ډراماتیک توګه خراب شو، په ځنګړې توګه په تیرو 12 میاشتو کې. دا وضعیت د امریکایي پوځیانو په شمیر پورې هیڅ تړلې نه وو. دا که په 2013 میلادي کال کې د دوی شمیر 100,000، په 2014 میلادي کال کې 80,000 او دا مهال یې شمیر 9,800 تنه دی. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د واصل احمد په نوم د یوه زلمي افغان په باب لیکنه خپره کړې چې وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ وواژه. دغه ماشوم ته وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل سوی و چې تیر کال یې له ملیشاو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جنګ کې برخه واخیسته. تر هغې جګړې وروسته دی د رسنیو په وړاندې حاضر کړی سو، په غاړه کې د ګلونو هار واچول سو او د پولیسو دریشي یې په تن کړی سوه چې ورباندې لویه هم وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې واصل احمد دوی پر سر په دوو مرمیو ویشتلی او وژلی دی. ویل سیوی د روزګان ولایت مرکز تنین کوټ کې دغه ماشوم څو میاشتې مخکې د ملیشو للیکو جلا سو، وسله یې کښې ښوده او ښوونځی یې پیل کړ. نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي، د وسیل احمد دردونکی داستان په افغانستان کې هم د دولت پلوه ځواکونو په لیکو کې او هم په وسلولو طالبانو کې د کشرانو جنګیالیو وضعیت بیانوي. میل آنلاین ورځپاڼې چې له برتانیا خپریږي بیا د هغو افغان پناه غوښتونکو په باب لیکنه خپره کړې چې د جرمني په مونشن کې په یوه ریل ګاډي کې پر دوو تقاعد شوو کسانو حملې کړې وې. د میل آنلاین د معلوماتو له مخې، که څه هم د دغو افغانانو د پناه درخواست په خوارت شوی، خو دوی له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دغه کسان چې یو یې نونس، بل یې شل او دریم درې دېرش کاله عمرونه لري، افغانستان ته ځکه نه اخراجېږي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډېر خطرناک ګڼل شوی دی. د مطلب په حواله، دوی هر یو شایي 200 یورو جریمه سي. د دوی د حملې ټکن ورکوونکي ویډیو چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خپره سوه، درې کسان ښیي چې یو سپینږر یې له مټو ټینګ نیولی، د ریل ګاډي په دیوال پورې کښې کاږي او بدرد ورته وایي. د مونشن د پولیسو ویان میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي، غټه ستونزه دا ده چې ګڼ پناه غوښتونکي سره له دې چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد شوي بیا هم په جرمني کې اوسیږي.
د سهار لس بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د هغه 12 کلن ماشوم په اړه واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. دغه 12 کلن ماشوم احمد واصل نومیږي چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په خاطر یې د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړ چې په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې د دوی په وینا تر لسو ډېر وسلوال وژلي وو. د اروزګان امنیت عامر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی وواژه د پخوانیو بدیو سره ښایي تړاو ولري، خو دقیقې په اړه دی څه نشي ویلی. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی د احمد واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړي او تفصیل یې وړاندې کوي.
هغه ورځ چې 12 کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کیږي، د اروزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سبسو دی، د اروزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وایي،
هره شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و، زما سره به په مخابره کې دغه الکی خبرې کولې او ډاډ مې راکو او ما ته به ویل چې قمندان صاحب ته متن اوسه، موږ د خپل د قرارګاه نه دفاع کوو، چکچک یې ورته وکړي.
دغه 12 کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیس په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې په یوه څلوېښت ورځني محاصره کې تر لس ډېر وسلوال وژل او کله چې محاصره ماته شول، د اروزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي. احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه، د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ یې د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمی د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله د نامعلوم موټر سایکل سپورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوې غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وې. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلی ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کیږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخوند دریشي کې دی چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم د هغه پلویانو د ده د قهرمانۍ کیسې لیکلي دي او د هغه ځای کېدل یې نه هېرېدونکي بللي دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې خو ویل کیږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډلهیز برید کې د لاس ورکړی ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څه هم د افغان پوست په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شاملېدلی خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبري کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که دې د ماشومانو په لیست کې راځي دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په نوم د دولس کلن ماشوم په اړه مو واورېدل چې د دوشنبه په ورځ په اروزګان کې وسلوالو طالبانو هم د هغه د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. دغه دولس کلن ماشوم یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر وسلې ته لاس کړی و. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو لخوا هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل شوی و چې د دوی په وینا په یوې درې میاشتنۍ محاصره کې تر لسو ډیر وسلوال وژلي و. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي دي چې له ماشومانو د په جګړه کې انکار نه اخلي. احمد وسیل چې ویل کېږي له وسلوال مقاومت وروسته بیرته ښوونځي ته مخه کړې وه په ډزو وژل کیږي خو همداسې یوه ورته پیښه څو کاله مخکې په پاکستان کې شوې وه. ملاله چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله وسلوالو په ډزو وویشت او وروسته هم د سولې د نوبل جایزه وګټله خو احمد وسیل په دې لاره کې لاړ. هغه مشهوره وینا ده چې په ټولنه کې چې قانون حاکم نه وي د ټولنې وګړي په خپله د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مټې رابډ وهي. که هغه د خپل پلار د غچ اخیستو لپاره وسلې ته لاس کړی او د اروزګان امنیې قمندانۍ هم د اتل لقب ورکړی تر اوسه پورې د بشري حقونو د مدافع ډلو او د ماشومانو د ساتنې ډلې په دې اړه چې آیا دغه ماشوم په کومه لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړل خپل غبرګون نه دی ښودلی. موږ به هڅه وکړو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپل واک کمیسیون نظر هم واخلو چې دغه دولس کلن ماشوم ولې ووژل شو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اموید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو موضوع څیړل کیږي. دا چې په دې وروستیو کې افغانستان د تروریزم او په تیره بیا د داعش په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان د کرنې وزیر خوست په سفر کې د خوست خار او دغه راز د خوست ولایت درې ولسوالیو د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د عملي کېدو کار پرانست. اسدالله زمیر دغه راز په خوست کې د کرنې وزارت په پروګرام کې وویل چې په خوست کې د دغه پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دې پروګرام به 4 میلیونه ډالر مصرف راشي او دغه راز به د خلکو د التیا وړ پروژې عملي شي. نور تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پر راپور کوي.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ لمیلي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلي شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای خوست تللی وایي
د بغدادي بخش کې زر جریب نوې باغونه به ایجادېږي او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا مونږ کوی شو هغه اصلاح کړو هغه بخش کې کار کوو چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کی. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 100 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو یا شنې خونې جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادر استاک یو فارم ایجادو چې 1.16 میلیونه القاشوی تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د استولي یو فارم یا هچری چې ورته وایو تخنیکي چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 600 زره چرګانو تولید ظرفیت به لري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال مونږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو او همچنان اصلو یا شاتو پروسس او بسته بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولایت حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هله پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړي توجه وکوي. یو د جلغوزوي ځنګلات چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډیر مناسب اقلیم لري او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته کړه
موږ د صبروین نیولې بک او بیا تر ځازی میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسوی زیتون هلته لرو. اما وحشی دی هیله مدارسی د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکي.
یاد دی چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کوډ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الله حد احسان له هلمند لیک له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې هلمند هم سر ورخ کار کړی او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیک چې د پکتیا اکثره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسی متسوات لشمیر لار مور هستولی او پیغامونه زیات را هستولی تاسو ټول مننه موږ هم هر مرو په پروګرامونو کې در تخبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو وړاندې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما دی وینا له مهمو ټکو خبرو او د غرض هغه دی وینا په اړه مور لې او مولا امام سره هم خبرې کړې دي خو تر دې مخکې قاسم سولمال توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف فاطمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. ښاغلی اتمر ترکیه ته د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د بدخشان چارواکی وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سوي دي. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن نن ازادي ریډیو تول چې د غډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود خو وسلوال مخالفین په دې اړه نظر نه دی ورکړی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای او لوړپوړي صلاحکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسي، عراق او بنزویلا ترمنځ د نشي همکاري غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا په ژنیو کې په مقطعي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورونی جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. بارک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ کړی چې د سختریزو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي.
لا قسم سولمان لمننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول که غوړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی انکم. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو لموین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو او په دغه په د وینا په اړه مو له یو مولا امام سره هم خبرې کړې خو اوس رازو د ناامنۍ د یوې پېښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ میشته سیمه ده. د چهارشنبې په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله راړولې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خبره سوی خبر پاڼه کې ویل سوی چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړیو استخباراتي معلوماتو په اساس په یو مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پایل کړه او اخر یې وموند. خو وایي کله چې پر یو امنیتي پوسته د موټر د درو ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه. خو ملیشا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاود او ویولو چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکی سره سپاره دوه نور کسان هم وژل شوي او ورڅیر مده ملیشا ځواکونو درې سرتیری هم پکې ټپیان شوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاوخوا تشندل شوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا شوی چې سرتیرو د کلات سیمه لویلو تباه هغه وژغورله. خدای نه دی ویلی چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوی او مخې باید ونیول شي. باراک اوباما دا خبرې تېره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولس مشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل
the threat of terrorism
the tulu amrikayano pusir tasu da terrorism gwashtan deshnalari khuda di sarbira tasu da amrika musalmanan yow bal tashwish lari aw putulis dawl tasu tulana der kala da tu mahdud o kasano p khatir hadaf garzi ya da tashaddud la para malamat aganal kish Barack Obama tar waina mukhki da musalmanan o yow shmir dini alimano sar ham wakatal کله چې تیر ورځ اوباما د بالتیمور پولوی دیس کې وشونځي ته ورسید یو شمیر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له دسمبر را پدې خو چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووشل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جماعت د خنزیر سر په پوسټه کې استولې وو. بیا په کالیفورنیا کې له جماعت سره ډز وشوي. اوس د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړي چې بیا د دواړو ګوندونو دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوي. یو میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دی امریکا ته له داخلي دوه منشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې ډونالد ترامپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره څه شي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریځ ولوري د اسلام د افراطی تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته چیرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال موتی الله آپت له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضع د امریکا ده او دغه انتخاباتو د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځکه خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوی نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی. د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان وسي او ښه هیوادوال وسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډیر زیات تاکید وکړو او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوا کم د کانګرس غړي مسلمانان به شاغویم الته موجود د غوی نه خصوصي یادونه وکړه او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساينس او ټیکنالوژي او په نور ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري هغه ډیر په افتخار د هغه خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي دوی باید مونږ قدر وکړو. د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو نژادونو منطقو ژبو کلتورونو مسلمانان دلته حاضر وو هغه عکس العمل سو تاسو چا سره دلی خبرې وکړې دی هغه وینا بارک سویلې
ما چې هر چا سره خبرې وکړې دا هغه نظر نظریه ټول مثبت او اکثرو دا ویل چې دا سې خبرې هیڅ کله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما دا خبرې مخکې هیڅ نه وکړې په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړو دا غوي د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشو. نو ډیر خوشاله وم خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې مرستې خبر تاسو هم ته وورې دي چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې خبرې وکړې تاسو عام ځوانانو سره ویني هغه هم په دې فکر دي هغه هم دا شن افراطیت نه کړل لري.
اکثریت قاطع اکثریت د ځوانانو افغانانو او نور مسلمانانو چې دي د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولې د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قربانی د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نو دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ورجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز لمشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر برک اوباما د ورستۍ وینا په اړه مرکه و. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال متولا عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماخام په وو بجو پای ته ورسیږي له وو بجو پیلېږي د سهار تر وو بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. د خبرونه ورسته برخه ته ورسیدو دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوه چمتو دي. د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو له موهین سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ورسیږي پام وکړئ د انصاف پلټکی اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو در پام دی هله بیا هم پیل کوو د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه. باید وایو چې د انصاف پلټه کې د دیونه پخپرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي وای چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو پخپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم، خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما یو مزکه د سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره دا کرم را سګردوي د کرم واست غوړه کومندان دی. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړو چې د امځکه جنراوای ځکه ما د دوا کال کیږي ما پرې چا خرڅ کړی دا غو می پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری می دغفیل دا غا میا کومندان ته میم ډیر اړیزه کړی دي. یو د سخت پر وسی چې د تور شیش کنه خوب سره نه جلبی او زه اریزه راشه او زه نه جلبی چې د سره ز خپل تماس ونی سم یا د سره وې نه مو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو عملته په سیمه کې د خپل کوم چې سیمایز چارواکي دی غوی پر اړه لري غوی سره موږ د شریکه کړي
مې دا دغه ځته لاس پاره دا مې وې مې او ځته ورغلم دا کومندانی ته تللې يم دا دوا کال کیږي اخته د کندار د کرزی صاحب ورشه ولی خان سره مې خپل یل دی یاغد بدرې وره دا ځته وې چې دا سړی ټینګ ته سینې کیږي بل څه کې نشته ټینګوي دا کندار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو دا کومندان یو د والی صاحب سره مې نه دی دا ولا شورا د رئیس سره دا ګرد سره مې لیدل دا دوه سره مې نه دی لیدل
دا کوم کسان سره مې لیدل دوی ستاسو ستوند په اړه څه وایي چې ولې تروس پرې په دې برخه کار نه کړې
دغه ته درې واره ورغلم دا شاولی خان کریزیت دا هغه را ټول ول تر اساری زاده کومندان په نامو کاری زامی وکړ په کومندان د سخت کړ جنایت ته جنایي تسخط کړ د لی په کومندان کې کومندان یې ځای تر واسو نه موځي نه جلبې بیا شاولی خان تور لمبیا غوزنګ ابزی توالي چې سړی جلب کړم نه جلباو بل وار بیا بارغ نو دا بزوره وری باندې زوره ورخونه د چین وسته سپاس نه ترسی خو یا تاسو خپل ځان پورت وی د شورت وای چې ما خاطر د کار چې سیامات وا که زمانه د خدا غسنه بي زبر در د کار چیر برول یم ځکه ستاده انونه اوس په ولای چورا درې سره مين لیدېږي هغه نه د خړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولېږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دیم کوم ځکه کې دا یو دا غد
د سړې څه کار کوي چې تاسو زمکه چې غصب کړی
دا مستی یو خ پخات کو وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی وسته غورک د شنو پولیس کومندان دی د شریمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه نه کړی چې کندهار د امنیت کومندان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ماده جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریملا سره د کریملا سره هغه ته ول مال ته ځان ګرتو هغه مې چې مې ځان ګرتو وي ول ته په ناخې کې څنګه دی خو ډیر مې وځه سپالا مې واس خلاص او بیا دا غلم باندې چاره
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د غصب هغه لړی درول سوی ده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کی کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فل سزا ویني
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضيه آیا د ولایت مقام تر اغلی دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه شي کړی دي مثلا هغه حقدار تر رسیدل دي
ډيري یعنی په لسګونه قضيه چې د ولایت مقام د دایره څخه قضيه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي کچېره هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به وارس
بلې خپل وخت سب دغه آیات الله څو وخت تاسو تدرشي چې دوی د ستونزې
د دوی کولای شي نن راځي کولای شي سبا راځي کول شي بل ورځ راځي کوم ستونزه نشته دې لپاره.
خپلواک صاحب دوی چې څنګه ویل دي وای چې د کرم چې دی دا وای د غورق قومندان دي، یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړي وي، ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي.
بله
مننه خپلواک صاحب. خو ډیر دل داسې دل شوی چې چارواکو ودی کړي چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتي کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي. هله من يم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاعات
کوم څه نه ستدي کولای چې زما شهره د ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم څه نه ستد.
مننه خپلواک صاحب، کور ودان ژوند دی اوسه.
شي چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم. کوتي ازریف وی
ګرک وای ازر کی ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی و اوریدله. که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواری شي نو لا ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. موږ د اړې کشمیره ده 0992293 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواری ولاره پیدا شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خوشاله ژوند ولرئ.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
آی ایم رننګ فور پرزیدنت
دټس مای ټیم اف مولټی
ریشنل لورپا تر امریکا
لریکشن
لا آسیا تر آسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه قاسم سلام علي مو د حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لمړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافي دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاص سماتوګه رسیدګي وشي، بیا یو موینت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي. خو دی افغانستان اوسنی امکانات ته ګور چې ګور دی افغانستان دی حکومت او فکر نه کوم چې دی کار نه باندې دی داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتي دي چې زمونږ امکانات چې دی زمونږ بودیجه چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې غوی سره مونږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې دا کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې موینت لوړ سي یا بل اداره راوستي.
غوښتن مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجه همدغه موینت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه موینت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې موږ د غذایي ته راغلي خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو 4 ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ بس رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو تر څو زمون دغه 15 کلنه ستراتیژي پورتونکو کې بریالي بیا 10 کلنه، 10 کلنه، ان 15 کلنه ستراتیژي جوړو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تیښتې په مخنیوي کې پاتره غلې دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بلابل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم ده نه ده. لوی لامل دا دی چې په تیرو 4 کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوي هغه هیوادونه غواړي، یا ځینې په قچکی ډول چې دی په هغه باندې په قچکی لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج او اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالی سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوي، نور هیوادونه مه جوړوي، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کرات وایي چې د ځوانانو د تیښتې یو علت بیکاری ښودل سوی ده. فکر کوي دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په 10 لاکو ځوانانو ته دیننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کوم هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګوره، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو 1.5 کال کې رامنځته شوه، او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گذار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، موږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشاله اوسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.